دا مشال ریډیو د نن د ګل ورځ او د 2014 لسم میلادي کال د فروری د میاشتې درې منټه د شاین بونریم او تاسو د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خپرونه کې کړکلې يم د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله وي. په خپرونه کې حال درکو د پېښور په پکچر هاوس سینما کې د بمی چودنې، په کوټه کې د طالبانو سره د خبرو پر ضد د یو کانفرنس، او دا به هم واورئ چې دا په پاکستان کې څو میلیونه ماشومان سکولونو ته نه ځي. د سیمې او نړۍ نه نور راپورونه تبصرې هم شته. خوړومبی د بوریوال کاکړ نه د دې وخت خبرونه.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی، د پېښور په پکچر هاوس نومي سینما کې بیګا دوه پر لپسې چاودنو لږ تر لږه 15 کسان وژل دي. په کوټه کې یو شمېر سنی او شیعه علما له طالبانو سره د خبرو اترو پر ضد احتجاج کړي، او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد باید د خپلې اټومي لانجې د هواري لپاره د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره همکارۍ ته دوام ورکړي. اوس بشپړ خبرونه. د پېښور په پکچر هاوس نومي سینما کې بیګا د دوه پر لپسې چاودنو له کبله لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. د چاودنې بیګا څه کم 9 بجې او سوي دي چې تر ډیر شو زیات کسان پکې ټپي شوي هم دي. ځینې چارواکي وایي چې یو تن په خپل پټکي کې لاسي بمونه سینما ته وړیو، خو ایس ایس پی نجیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې دا لا په کره توګه نه ده معلومه چې دا بمونه څه ډول سینما ته ننه ایستل شوي وو. یو چوکیدار د سترګو لیدلې حال داسې مشال ریډیو ته بیان کړ.
ما دا یو گاڑی تا پوس باہر کچھ نہ روی چھ دامل مرے نو زروان شما اس پاہ واتا لگ لاڑا مدہ ما کی ہو شوی پدے کے موقع تل دا سنیما پا گیٹھونو مانی دا عوامو دیر جاد غوبل شلو چھ حال در روی چھ دو سنیما حال کے موقع تا سلو پینزو لاشون پراتو نور دا سے پراتو آگا بیاد اسپتال گاڑی را لگ ہم بولے سے اور فورن موچت کدو.
ایس ایس پی نجیب رحمان وویل چې څو ورځې وړاندې د وسلوالو د دړکو له کبله سینماګانو ته د امنیت خبرداری ورکړی و، چا تر اوسه د دې پېښې پړه پر غاړه نه ده اخیستې. په کوټه کې یو شمېر سنی او شیعه علماو له طالبانو سره د خبرو اترو پر ضد احتجاج کړی. د کوټې د الندار سړک د شهیدانو په څلور لاره کې په عظمت شهیدانو نومي کانفرنس کې شریکو سنی او شیعه علماو اعلان کړی دی چې که پاکستانی حکومت له طالبانو سره خبرې اترې پیل کړي نو دوی به یې پر ضد په ټول ملک کې احتجاج وکړي. د احتجاج کوونکو غوښتنه کوله چې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات وکړل شي. دی کانفرنس ته د اهل تشیع او سنی اتحاد کونسل مشرانو په وینا کې ویل طالبان چې د پاکستان آئین او قانون نه مني ورسره دی خبرې نه، بلکې د دوی په وینا پر ضد عملیات وسی. د کانفرنس د یک شنبه په سهار پیل شوی وو او تر مازیګره دوام درلود. په سلګونه نارینه او ښځینه پکې ګډون کړی. افغان حکومت وایي له نیټو سره به د امنیتي همکاریو د هوکړې پر تړون کې د اختلافي ټکو د هواري لپاره خبرو ته دوام ورکړي. د افغان ولسمشر د دفتر د اطلاعاتو او رسنیو د څانګې مشر صفت الله صاحب صافي د یک شنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د ملي امنیت شورا په پرونی غونډه کې د ملي امنیت سلاکار ته دنده وسپارل شوه چې د نیټو له چارواکو سره په دې اړه خبرې جاري وساتي. ولسمشر حامد کرزي له امریکا سره د ورته تړون د لاسلیک کولو لپاره یو لړ شرایط وړاندې کړي دي، کوم چې د کابل او واشنگټن پر اړیکو هم اغیز کړی دی. افغان چارواکو کڅه هم ډاډ څرګند کړ چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون به لاسلیک سي، خو د دې تړون د لاسلیک خاص نیټه یا لاتروسا نه ده شوډلې. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون له امنیتي ځواکونو غوښتي چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو د کمپاینونو امنیتي تدابیر دي زیات کړي. د لغ وروسته ده چې په دې هیواد کې د روان ولسمشریزو انتخاباتو د کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمپاین دوه غړي په هرات کې وژل شو. د دې کمیشن ویاند نادر محسنی د یک شنبه په ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې د هیواد له امنیتي ادارو غوښتنه وکړه چې د ولسمشری د انتخاباتو د کاندیدانو او د هغوی د همکارانو امنیت په ډاډمنه توګه وساتي. موسینی له کاندیدانو هم وغوښته چې له امنیتي ځواکونو سره په همغږۍ کې د خپل امنیت د ټینګ کولو لپاره هڅه وکړي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازي فرانس میشل د افغانستان د کورنۍ چارو له وزارت څخه غوښتنه کړې ده چې د هرات د پیښې پلټنه وکړي. د یکشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیشم له افغان امنیتي ځواکونو وغوښتل چې په زیاته پاملرنه سره د انتخاباتو امنیت ټینګ کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وای هیواد باید د خپل اټومي لانجمې د هواري لپاره د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره همکارۍ ته دوام ورکړي. جواد ظریف پرون د میونخ په امنیتي کانفرنس کې وویل چې ایران به د فروری پر 13مه په ویانا کې د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره په غونډه کې په ښه نیت ګډون وکړي. سچې زېج منه کولای سم دا دی چې د خبرو ته به موږ له سیاسي لیوالته او شنیت سره اولار سو چې وی هوکړه ته ورسی ژوند کده به بیا کلیوي که موږ یوازې د شپږ میاشتو لپاره ناندرې ووهو. د هر چا لپاره به دا مصیبت وي چې په یو پروسه پیل کړي او په شپږ میاشتو کې ناڅاپه بند کړي. د جواد ظریف الفاظ اغه دا یادونه هم وکړه چې پر ایران د نړیوالو بندیزونو دوام به پر دې بهیر د ایرانیانو باور زیانمن کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي جان کیری ټینګار کړی چې امریکا به د روانو خبرو اترو ترڅنګ د ایران پر ضد د بندیزونو عملي کولو ته هم دوام ورکړي. او د عراق حکومتي ځواکونو د خپل اتحادي سونی قبایلی مشلیشو په مرسته په لویدیز شار انبار کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات سخت کړي دي. پوځي چارواکي وایي چې د شنبه مخستانه راهیسي د انبار د مرکز رمادي په الملعب ولسوالۍ کې د حکومت ضد 50 وسلوال وژل شوي دي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
سلام پختونخوا کې تاسو تر کړی او اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه تاسو د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او کتلې شئ. د پیښور په پکچر هاوس سینما کې ببي برید 15 کسان وجلی او تر دیر شو ډېرې ټپیان کړي دي.
چې دا روان شو ما خو ته لګ لاړم د ما کې وشو په دې کې مو کتل د سینما په ګټونو باندې د عوامو ډېر زیات غوبل شو درزه غب شو.
په کوټه کې د اتحاد بین المسلمین د سوری لاندې کانفرنس د وسلوالو طالبانو پر ضد فوزي عملیاتو غوښتنه کړې ده.
میرا ایک سوال ہے کیا پاکستان کا آئین اجازت دیتا ہے کہ ایسا اقدام کیا جائے جس سے وطن کو نقصان ہو؟
او ملګرو ملتونو د ایو ادارې په خپل راپور کې ویلي په پاکستان کې 55 لک ماشومان د سکولونو نه بهر دي.
یو ملک دومره لوی پرسنټیج د ماشومانو چې هغه د سکول بغیر ګرځي پکار دا د مشرانو خوبونه ورک شي. د شپې
د سیمه نور راپورونو تبصرې هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره. اوردونکو په پیښور کې په پکچر هاوس سینما د بمی برید تفصیل درکو. د غلطه د امنیت د وزن مخبرو خو وړومبی د حال درکو چې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې د تیرې شپې نه بارانونه او واورې راښکې شوې دي. چترال ته مرکزی لاره چې کومه دا کوم چې د دیر نه تیریږي په لوارۍ باندې هغه تړل شوې ده. دغلته د خلکو ستونزې څه دي صورتحال څه دی پیښور کې زموږ همکار تفصیل راکړي. ملګري ستړي مشي ته هم سهار دی په خیر.
خوارمشه ډیر مننه. بالکل جی تاسو څنګه خبرو کا پرون دا خیبر پختونخوا او دا قبایلی سیمو کې د بارانونو د لړۍ وخت په وخت شوې ده او په پیښور نوخار په چارسده مردان د نری نری باران کیږي. ډېر زیات په شیبو باران نه وي خو د موسمیاتو محکمه وایي چې په سواد دیر چترال او بیا په د هزارې په ځینې سیمو کې واورې هم ورېدلې دي. او بیا څنګه چې تاسو وایي د چترال سیمه لواریتاب چې کوم دا واحد د ځمکې د لار دی ته دغه سړک تللې دغه لار تللې لواري ټنل یا لواري سورنګ لا نه دی مکمل شوی، نو کله چې دغلته واوري وورېږي نو بیا دغه انتظامیه دغه روډ بند کړی دی، او دغه اطلاعات دي چې دغه روډ بند شوی دی. او دا هم اطلاعات دي چې د موسمیت محکمې وایي چې نن به هم دغه خیبر پښتونخوا او د کبالي سیمو کې موسم چې نو هغه به وخت په وخت ځای په ځای به باران هم وي، خو اوس هم وریځې دي. او دغه د واورې چې کوم ګیر چاپېره ورېدلي دي نو موسم یخ شوی دی. شاین دې سره سره به ووایم چې په خیبر پښتونخوا په ډېرو سیمو کې د غلي وقار شوی دی، او د زمیندارو او بیا د ماهرینو د وینا تر مخه دا کوم باران چې پرون تېر شوی دی یا کوم باران چې روان دی، نو دا د غنمو د فصل لپاره ډېر ښه دی، او خاص کر للمي فصلونه کوم ځای چې نهري اوبه نشته او دغه د باران اوبو ته زمیندارو انتظار و. نو د دې دغه وینا ده چې دغه باران به د غنمو د فصل ډېر وده وکړي، او دوی به
ډېره مننه کوم او ښه ورځ درته غواړم.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجې،
د مشال مرکه
په 1:30 بجې،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
زما کور زما کله
په پاوکم 7 بجې،
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسه 7 بجې.
اوردونکو په د پیښور په پکچر هاوس سنبا باندې تیر مسخوتن د دوه لاسي بمونو د برید په نتیجه کې د مړو شمیره 15 تر رسیدلې ده. په دغه برید کې خوښه 13 کسان زخمیان شوي هم دي. ځینې پولیس چارواکي وایي لاسي بمونه یو تن په خپل پټکی کې سنېما ته وردن نه کړو. تفصیل په خبره زمونږ د همکار پر راپور کې
په پکچر هاوس سنېما کې دوه بمی چاودنې هغه محل وشوې کله چې د سلونه زیاتو کسانو په یاده سینما کې د زیدی پښتون په نوم د پښتو یو فلم کتلو. د پیښې په اړه د پیښور د قیصخانی بازار د سینما روډ چوکیدار او د پکچر هاوس سینما یو کارکونکي مشال ریډیو ته وویل:
خلک زه زیدی بازار چوکیدار ما ماده یو غاړي ته پوس بهر کوچ نه غوي چې دا مل مده نو زه روان شوم، او شاتره پسې چې زه روان شوم هغه ته لګ لاړم د ما کې وشو. په دې کې مو کتل د سینما په ګټونو باندې د عوامو ډیر زیات غوبل شولو درځو غاب شو چې حال ضروري شي د سینما حال کې مو کتل لو پیزه لا شونه پراتو نو داسه پراتو هغه بیا د اسپیټل ګاډي راځه ایمبولسي او فورن مو چت کړو
ماشين چالو ما هي سره اپکم او اپکم نه پس فلم چالو 15 منټو چلیدو دیک یک دم یو ګلز شو ما خال لټو نو لګو چې خال لټو نو مو لګول بیا بل ګلز مو شو بس ما هي سره می ماشينان بند کړ تعالی مو لګول لاندې را کوش ټول خلکو منډه ترلې وای.
د پیخي پځي کې زني لوړپوړو پولیس چارواکو رسنیو ته وویل چې په دې پیخه کې کارول شوی دوه لاسي بمونه یو تن په خپل پټکی کې سینما ته د ننه وړي وو. د پیخي په اړه د پیخي پځي کې اس اس پی نجیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل:
اسمه تین بنده جام حق ہیں اور 31 زخمی ہیں جن میں سے دو کی حالت نازک بتا دی.
په دې پیخه کې درې کسان وجل شوی دي او یو ډیر شنور زخمیان شوی دي چې په کې د دوه تنو حالت مرګونه خودل کیږي. په دې پیخه کې دوه لاسي بمونه کارول شوی دي او دغه لاسي بمونه د سپاش د بال د سایز برابر وي چې په اسانه یې څوک پټول شي، او د دوی د امنیت هم څه طریقې کار نه وو. دوی ته مو د خپل امنیت د ټینګولو په وار وار ویلي وو، خو دوی په خپل امنیت ټینګولو سره توجه نه و ورکړي.
پر یہاں پہ ان کا کوئی سکیورٹی کا ایسا میکانیزم نہیں تھا، ان کو بار بار کہا گیا لیکن انہوں نے اس پہ توجہ نہیں.
او د پیښور قیصخانی د سینما روډ بازار صدر شوکت مشال ریډیو ته وویل چې د پولیسو د امنیت د ټینګولو د خبرداري باوجود د پیښه رامنځته شوه.
درې یا څلور ورځې مخکې زموږ د علاقې پولیس چې کوم دی اغرال د سیدی بازار مشر ما ته راغلل چې جیستا بازار کې د سینماګان دي او د سینماګان ته تریټ دي، او خدای شته چې دا نه چې پولیس کوشش نه کوي، او خپل پوره کوشش کوي، خو لکه دا خو شرپسند دي کنه، د دې دوه تلاشې نه باوجود نه پټکی کې دنه داسې جوړې دي ورسې دي کنه تالاشیان آبادم نو ترټ خو نو داغه داغه کې دوی سینما والا کم کم دا کانی چې تاسو ښکاری دا 50000 روپیه رول او دا نن درې ورځې مخکې دوی دا اول ګول شهر خپل حفاظت د پاره
د پیښور د الاریچ روختون د ترلاسه شوی روستي معلوماتو تر مخه په دې پیښه کې د مړو شمیره 15 ته رسیدلې ده او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او گورنر انجینیر شوکت الله په دې پیښه د افسوس څرګندونه کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
په کوټه کې شیعه او سنی علماو په عظمت شهدا کانفرنس کې اعلان کړی چې پاکستانی حکومت له طالبانو سره مذاکرات یا خبرې اترې پیل کړي نو پر ضد به په ټول هیواد کې احتجاج وکړي. د احتجاج کوونکو غوښتنه کوله چې د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیات وکړل شي. له کوټې زمونږ همکار نور تفصیل راکوي.
د کوټې په علمدار سړک په شهیدانو څلور لاره د عظمت شهدا او اتحاد بین المسلمین تر سیوري لاندې د کانفرنس ته د اهل تشیع او سنی اتحاد کونسل مشرانو په وینا کې وویل طالبان چې د پاکستان آئین او قانون نه مني ورسره د خبرې نه بلکې پر ضد دي عملیات وسی. دغه کانفرنس چې د اتوار په سهار پایل شو او تر مازدیګر یې دوام درلود پکې په سلګونو نارینه او ښځینه او ګډون درلود. د کانفرنس ته په خپله وینا کې د مجلس وحدت المسلمین یو مشر علامه ناصر عباس له طالبانو سره خبري اترې د پاکستان د آئین ضد کار وباله. زما یو پښتنه ده، آیا د پاکستان آئین اجازت ورکوي چې داسې قدم دی پورته کړل سي چې له هغه څخه وطن ته تاوان وي، د وطن وګړیو ته تاوان وي؟ آیا د داسې قدمونو د پورته کولو اجازت تاسو تسته چې نه یې آئین قبولوي، نه یې قانون، نه یې دین، نه یې شریعت، نه اخلاق او نه یې هم کوم انسانیت؟ د کانفرنس ته له یو شمیر نورو ویناوالو سره سره د سنی اتحاد کونسل یو مشر صاحبزاده حامد رضا هم وینا وکړه او له نورو ویناوالو سره سم یې د پاکستانی حکومت له طالبانو سره د خبرو اترو د پریکړې پر ضد خبرې وکړې او د دې یوازینی حل یې د طالبانو پر ضد عملیات یاد کړل. بلې خواته سینیټر فیصل رضا عابدی په خپل وینا کې پر پاکستانی پوځ غږ وکړ چې ټول اولس له تاسو سره ملګری دی او تاسو باید د دې وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړئ. د پاکستان پوځ باید دا وګوري چې د 1915 عیسوي کال غونډې د پاکستان اولس نن هم د پاکستان له پوځ سره ملګری دی. په فوري توګه باندې باید د دې ترهګرو پر ضد عملیات پیل سي، ځکه چې دا د چودري اسلم، ثناء الله نیازی او عام وګړیو قاتلین دي او د دوی پر ضد عملیات د وخت ضرورت نه بلکې د پاکستان د بقا مسله ده. د دې کانفرنس ګډونوالو د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې که د طالبانو سره مذاکراتو ته ادامه ورکړو پر ضد به یې په ټول پاکستان کې احتجاج شروع کړي. د یادونه ورده چې په دې وروستیو کې د پاکستانی حکومت لخوا له طالبانو سره د خبرو اترو اعلان شوی او د همدې لپاره د حکومت او طالبانو بیلابیل ډلې هم اعلان شوی چې د دې مذاکراتو پر ضد په کوټه کې همدا لومړنی احتجاجي کانفرنس شوی.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15040
او په 15340 صافي اوریدل شي.
وسلوال طالبانو د حکومت سره د خبرو لپاره د عمران خان د یوې کمیټه اعلان کړل چې پکې د جماعت اسلامي پروفیسر ابراهیم او د تحریک انصاف مشر عمران خان هم شامل دي. په دې موضوع زمونږ همکاري د سیاسي چارو د کارپوه رحیم الله یوسف زین پوښتلی چې هغه دې پریکړې ته څنګه ګوري. نو مړی وایي
خبرې لوازې نه ده، ځکه چې ټول نه په دې کې مهم سیاست مدار خو عمران خان دی او چې اوس هغه د هم دې په هکله ډېر سوچ کوي چې هغه څنګه طالبانو نمایندګي کولی شي او یو بل غړی هم چې کوم دی نوم هغه ستر مولوی لوی کفایت الله چې هغه مخکې د صوبایي اسمبلۍ غړی و هغه د عمران افضل الرحمن د ګل اسلام غړی دی اغم لا ویلی چې زه فعلا څه شم ویلی چې دا ډېر کسانو خو حق کړی دی چې هغه موږ نمایندګي کوو. ما په فکر وایي دا چې خبره اوس رسمي توګه باندې وشوه نو بیا به اوس د دې په هکله حکومت سوچ به کوي چې دې سره دا خبرې به څنګه وشي، ځکه چې طالبانو خپل خبرو نه انکار نه دی کړی، خو کوم نمایندګان یې ټاکلی دي نو هغې واقعا طالبانو نمایندګي کولی شي او که نه.
تاسو کوم کمیټه چې دا د حکومت له خوا د هغې بل اقدام لایحه عمل به څه دی؟
دغه کمیټې به اوس خپله غونډه کوي او دې په هکله دا امید دی چې سبا فیصله وشي. چې دا حکومت کومه کمیټې ده
د سیاسي چارو کارپوه او خبریال رحیب الله یوسفزی و چې زمونږ د همکار سره خبرې کولې هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. وسوار طالبانو د حکومت سره د خبرو اترو لپاره د پنځو سیاسي او مذهبي ګوندونو د مشرانو نمونه د خپل نمایندګۍ لپاره غوره کړی دي. دغه مشران آیا د طالبانو لخوا دغه مشرانو د طالبانو لخوا آیا دغه وړاندیز منلی دی او کنه، او په دغه هیواد کې د رایج جمهوری نظام په اړه د طالبانو د دریس چې جمهوریت کفري نظام دی، نو چې دوی جمهوریت ته کفري نظام وایي بیا به دا خبرې څنګه مخ په وړاندې ځي؟ په دغه اړه زمونږ د همکار مجید بابر راپور.
په پاکستان کې په عمومي توګه او د دغه هیواد په پښتون میشته سیمو کې په خصوصي توګه د تیرو سو کلونو نه روان مرګونی بهیر ته د پای د ټکی ایښودو په موخه تیره اونۍ حکومت وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو د لارې د امن راوستو لپاره د مذاکراتي ډلې اعلان کړی و. د دغې په ځواب کې وسلوالو طالبانو هم د خپلې نمایندګۍ لپاره د مولانا سمیع الحق د لال مسجد د خطیب مولوي عبدالعزیز، د جماعت اسلامي د صوبایي امیر پروفیسر ابراهیم عمران خان او د جمعیت علما اسلام فیډلې مولوی کفایت الله د نومونو اعلان وکړو. خو پوښتنه دا ده چې وسلوالو ولې د خپلو صفونو نه نه بلکې د پاکستان د مذهبي او سیاسي ګوندونو کې د خپلو خواخوږو نمونه ولې غوره کړل؟ په لاهور کې سیاسي شنون کې پروفیسر حسن عسکری د دې پوښتنې په ځواب کې وایي،
ان لوگوں کے جن کے نام لیے گئے ہیں اور بھی ایسے یہاں مذہبی جماعتیں ساری کی ساری، تو بات یہ ہے
گورا د کوم کسانو نمونہ چې طالبان غورا کړی دي، نو سمره چې مذهبي ګوندونه او سیاسي ګوندونه دي هغه په یو نه یو شکل کې د طالبانو خواخوږی دي او د هغه نظریاتي ملګری دي. دغه سیاسي او مذهبي مشران هم غواړي چې په پاکستان کې د طالبانو د خوخي حکومتي نظام عملی شي، خو دغه سیاسي او مذهبي مشران د پاکستان په پراخه سیاسي بهیر کې هم شامل دي او د طالبانو خواخوږی هم دي. خو د دغه سیاسي او مذهبي مشرانو یقین په نظریه جمهوریت نشته، بلکې دوی غواړي چې په پاکستان کې جمهوریت د طالبانو او یا اسلامي نظام راوستلو لپاره وکړي،
سفر کړي او خپل پسند کا اسلامي نظام بنائے.
خو د طالبانو لخوا نومول شوی پروفیسر ابراهیم نه میچکل او پختل چې د وسلوالو یو غوښتنه خټول نړۍ ته معلومه ده چې هغوی په پاکستان کې عملی جمهوریت نظام کفر ګڼي او د خپل خوخي شری نظام غواړي. آیا دغه غوښتنه به تاسو حکومت ته وړاندې کوئ؟ نو ښاغلی ابراهیم وایي،
مطالبو کې او بلال کې نه پرېږدي، مستقیما د هغوی سره تر اوسه زمونږ رابطه نه ده شوې او نه د هغوی د خپلې داسې مطالبه مونږ ته مخې ته راغلې ده. موږ به په خپله د هغوی نه معلومو چې هغوی څه غواړي، د هغوی هره معصوله خبره به حکومت ته رسوو او که موږ په دې پوهېدو چې د هغوی څه خبره کې څه هغه شته
خو په اسلام آباد کې د سور جماعت یا لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز چې طالبانو د خپل نمائندګۍ لپاره غوره کړی، بیا وایي چې موږ غواړو په پاکستان کې د قرآن و سنت په تعلیماتو مبنی نظام عملی شي نه چې د طالبانو نظام. دے زیاتوی،
کسی بات یہ کہ ہم طالبان کا نظام نہیں چاہتے، ہم تو قرآن و سنت کا نظام چاہتے.
موږ د طالبانو نه بلکې د قرآن و سنت نظام غواړو. موږ چې کله په دې خبرو اترو کې برخه اخلو نو موږ به د طالبانو د نظام خبره نه کوو. دا زموږ ډیر پخوانی دریز دی چې په پاکستان کې په رښتونې معنا کې اسلامي نظام نافذ شي او د پاکستان د جوړېدو مقصد هم دا و چې اسلامي نظام به عملي کیږي. نو د طالبانو لخوا دا غوښتنه خو اوس مخې ته راغلې ده. خو د لال مسجد او نورو مذهبي ګوندونو د اسلامي نظام د نفاذ غوښتنه ډیره پخوانی ده.
پروفیسر حسن عسکری وایي چې که د دغو خبرو اترو یوازینی مقصد د تشدد لړۍ ودرول وي نو بیا خو دغه بهیر کامیابېدی شي، خو د دې تر شا د سیاسي ګوندونو او د هیواد د مقتدره ادارو که نور مقصدونه وي نو بیا دغه خبرې اترې نشي کامیابېدی.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
سیمه کې د امنیت پر ځای کولو د پاره د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لړۍ هم دغه موضوع ده. په دغه خبرو اترو کې د هغه سیکولر او ملت پالو ګوندونو سکردار دی د چا غړي او مشران چې د وسلوالو طالبانو لخوا پاغي باندې بریدونه شوي دي. په دغه اړه زموږ د همکار بوریوال کاکړ راپور.
د پاکستان وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ډلې مشر نواز شریف د تیرې چهارشنبې په ورځ له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لپاره یو څلور کسیزه کمیټې جوړ کړه. اوس پښتنه دا ده چې د خبرو اترو په دې روانو هڅو کې له پښتون ملت پاله ګوندونو سره سلا مشوره سوې ده او کنه. د عوامي نېشنل ګوند مخکښ افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل چې د تیر کال د سپتمبر پر نهمه نیټه چې کوم ټول ګوندیز کانفرنس سوی و تر هغه وروسته له دوی سره څه سلا مشوره نه ده سوې. افراسیاب خټک وویل عوامي نېشنل ګوند پر دې نه ده ګیلمنه چې ولې پوښتل سوې نه ده او نه هم دې ته ګوري چې خبرې څوک کوي، بلکې دې ته ګوري چې دا خبرې اترې څنګه پر مخ ځي.
د وخت حکومت چې کوم دی دا غوی کار دی او خدای راشي ورسره بیا ذمہواری هم دا غوی ده. البته موږ به د پښتنو ملي ګټې چې دي هغې په نظر کې نیولو سره به خپل دریځ غوره کوو او چې څه دی زموږ د کام وطن د ولس په ګټه وه د هغې به حمایت کوو، څه چې دی زموږ د کام ولس خاورې په ګټه نه وه د هغې به مخالفت کوو.
د پښتونخوا ملي او میګوند له مخکښ عثمان خان کاکړ څخه مې وپوښتل چې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د دوی له ګوند سره څه سلا مشوره سوې ده او کنه. هغه وویل د ټول ملک ګوندونه پر دې سره سلا دي چې په ملک دي ترهګري ختمه سي. عثمان خان کاکړ زیاته کړه چې د پاکستان امن په افغانستان پورې تړلی دی او تر څو چې په افغانستان کې امن نه وي راغلی تر هغه وخته په پاکستان کې قراري نه سي راتلی.
پښتونخوا ملي عوام پارټي خبر سکم په پارلیمنت کې کی هغه په ولس کې کی سکم په ولس کې کی هغه په پارلیمنت کې. موږ وایو بالکل افغانستان به یو آزاد جمهوری ملک تسلیمي، مداخلت بنه کی، نو بیا دا قراری راتلی او کدی دغه په ظاهر باندې بیا یو دننه زم مداخلت کی دا حالات د نسنه ده.
د سیاسي چارو کارپو عزیز الله خان مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند دواړه د ترهګرۍ په اړه په خپل دریځ کې د ګډوډتیا ښکار دي، خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند په دې لړ کې تر ډیره حده څرګند دریځ لري. عزیز الله خان وویل د پښتنو پر وطن د امن لپاره له وسلوالو طالبانو سره په خبرو اترو کې د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د رول په اړه عزیز الله خان وویل یو پلو د دې ګوندونو په خپل منځ کې اتفاق نسته او بل پاکستان هم نه غواړي چې دوی ته د کردار ادا کولو موقع په لاس ورکړي. له عزیز الله خان څخه مې وپوښتل چې پاکستان دوی ته د کردار ادا کولو موقع ولې نه ورکوي. نو هغه وویل
پاکستان کې دا هغه لږه نه د تکرک ورزي هغه دا نه غواړي چې د سوګدا څخه خبره وږي چې په افغانستان کې لاس وهنه باندې کا نو د دا بسر ګوندو چې دی او خود ته تر ډیره حد پورې حقیقت خبره دی چې په افغانستان کې لاس وهنه باندې کا نو دا لږه نه چې کومه دا خوښ نه دی او دی لو کار دی دا رول چې کومه دا هغه د دوه ګوندونو په نوار کوي.
اوس پښتنه دا راپورته کیږي چې له وسلوالو طالبانو سره به د امن خبرې اترې بریالۍ سي او کنه. هم دا پښتنه مې چې د افراسیاب خټک مخې تکشې شو نو هغه وویل
زه به پښتو ډېر ښه متل وایم چې وایي چې یو سړی چې نه ته کې ناستو نو ورته چې په سر مو ویښته څومره دي هغه ورته چې اوس به جولای کې دروغ ورځي نو اوس دا دی چې خبرې خو اوس دا دی شروع کېږي نو زه به پته ولګي زه دا نه غواړم چې یا د مایوسۍ یا د ډېر زیاتې بې ځایه امید تصویر راته پیش کړم.
پاکستانی چارواکي نه یوازې په افغانستان کې د لاسوهنې له تور انکار کوي بلکې وایي چې دوی په خپل د ترګرې ښکار دي او د دوی په وینا د همدې لپاره غواړي چې په ملک کې د امن لپاره له وسلوالو طالبانو سره خبرې اترې وکړي.
تاسو ستونزې
دلته وو ډیر لوی اپ مصالحه زموږ جنانان سره باندې وراوري او یې جنډې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
یان وی چې باغې کوبوي او موږ ته په غوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې بندوبست موږ کړلای شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
اوردونکو په پښتونخوا کې د سحر نه نیمه بجې شوې دي. د بوریوال کاکړنا د دې وخت مهم خبرونه
د پېښور په پکچر هاوس نومي سینما کې بیګا د دوپر لپسې چاودنو له کبله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د چاودنې بیګا څه کم نه بجې شوي دي چې تر ډېر شو زیات کسان پکې اټپې شوي هم دي. ځینې چارواکي وایي چې یو تن په خپل پټکي کې لاسي بمونه سینما ته وړي وو. خو ایس ایس پی نجیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې دا لا تر اوسه نه ده معلومه. په کوټه کې یو شمیر سنی او شیعه علماو له طالبانو سره د خبرو اترو مخالفت کړی دی. د کوټې د علمدار سړک د شهیدانو په څلور لار کې په عظمت شهدا نومي کانفرنس کې شریکو سنی او شیعه علماو اعلان وکړ چې که پاکستانی حکومت له طالبانو سره خبرې اترې پیل کړي نو دوی به پر ضد په ټول ملک کې احتجاج کوي. افغان حکومت وایي له نیټو سره به د امنیتي همکاریو د هوکړې په تړون کې د اختلافي ټکو د هواري لپاره خبرو ته دوام ورکوي. د افغانستان د ولسمشر د دفتر د اطلاعاتو او رسنیو د څانګې مشر صفت الله صاحب صافي د یک شنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د ملي امنیت شورا په پرونی غونډه کې د ملي امنیت سلاکار ته دنده وسپارل شوه چې په دې اړه د نیټو له چارواکو سره خبرې جاري وساتي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون له امنیتي ځواکونو غوښتنه کړې دي چې د ولسمشري د کاندیدانو د کمپاینونو د امنیتي تدابیر زیات کړي. د له هغه وروسته دا چې په دې هیواد کې د روانو ولسمشري انتخاباتو د کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمپاین دوه غړي په هرات کې ووژل شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي هیواد باید د خپل اټمي لانجې د هوارولو لپاره د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره همکارۍ ته دوام ورکړي. جواد ظریف پرون د میونیخ په امنیتي کانفرنس کې وویل چې ایران به د فروری پر 13 په ویانا کې د نړۍ له شپږ ځواکمنو هیوادونو سره په غونډه کې په ښه نیت ګډون وکړي.
مهم خبرونه مورید اوریدونکو سردو اسلام آباد ته چرته زموږ همکارې ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او تاسو ته ترې مهمې برخې وړاندې کوي.
آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي خیبر پښتونخوا حکومت ترقیاتي منصبې معیاري جوړول لپاره د ماهرینو خدمات ترلاسه کړي دي او وایي چې د اقدام سره به په سرکاري ټیکو کې د کمیشن او د پیسو وهلو لارې بندې شي. ادارې وایي سرکاري منصبو په معیار اکثر له تنقیدونه شوي دي او د دې کارکردګي ښه کولو ذمېواري صرف د اعلی چارواکو ده. ادارې وړاندې لیکي سرکاري منصبې اکثر له د ځنډ ښکار وي او د دې له وجې ولس هم یو شمېر مشکلاتو سره مخ وي او دا مسله نه صرف په کمی خزانې بوج وي بلکې همدا منصبې ولسی گاړو او پیدل تلونکو خلکو سره سره ماحولیاتي الودګي غوندې مسلو کې اضافه کوي. ادارې وایي داسې منصبونه هغه سهولتونه هم پاتې شي کم چې د مخکې نه موجود وي او ولس لږ ډېرې اسانتیاوې ورکوي. ادارې اخیره کې لیکي اوس چې د ماهرینو تکراری ضروري ګرځول شوې ده نو باید منصبې مکملېدو لپاره دې په تکنیکی بنیادونو وخت وټاکل شي چې یو شمېر سرکاري منصبې په خپل وخت سرته ورسي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پخوانی چیف جسټس افتخار محمد چودھری از خود نوټیسونو لپاره مشهور وو. هغه د تلونه پس خبره وه چې نوی چیف جسټس به دومره از خود نوټیس نه اخلي. خو بلوچستان کې یو اجتماعي قبر او په مظفرګړ کې یو زنانه سره د اجتماعي زیاتې په پیښو یې از خود نوټیس واخیستو. ادارې وایي اوس کتل دا دي چې عدالت څومره د انصاف تقاضي پوره کوي. از خود نوټیسونو نه اکثر له ډډه کیږي خو داسې پیښو نوټیس اخیستل د سنه چې ولس زړه بدیږي نو بیا په عدل او انصاف د ولس اعتماد ساتلو لپاره دا یو ښه لاروي. د ادارې په وینا که عدالتي نظام صحیح کار کولی نو چیف جسټس ته به د از خود نوټس اخیستو ضرورت نه راتلو. او پخوانی چیف جسټس په هکله ماهرین وایي چې هغه خپلو مصروفیاتو له وجې عدلیه دومره فعاله نه کړه چې څومره په کار وه. خو هیله په کار ده چې د عدل په نظام کې څومره هم مسلې دي هغه به زر لرې کړی شي چې مقدمې عدالتونه واوري او نه صرف زر انصاف خلکو ته ورکړی شي بلکې دا د خلکو ته ښکاره هم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ډن ورځپاڼه لیکي د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په رپورټ کې راغلي دي کچېرې د واشنگټن او کابل ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک نشي نو امریکا به په افغانستان کې خپل هغه مرکزونه له لاسه ورکړي چېرته نه چې په شمالي وزیرستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ډرون بریدونه ترسره کیږي او د پاکستان د اټومي تنصیباتو څارنه کیږي. د افغانستان په پرتله په خلیج کې چې د امریکا کوم مرکزونه دي هغه ډیر لري دي او دارنګ کچېرې په پاکستان یا هندوستان کې څوک اټومي مواد یا وسله لا درک کوي نو له خلیجی مرکزونو د هغه د مخنیوي لپاره به ډیر وخت لګي. په مقاله کې راغلی داسې نه ښکاري چې د افغانستان او امریکا ترمنځ به امنیتي تړون لاسلیک نشي ځکه چې د نورو خبرو سربېره افغان طالبان هم نه غواړي چې حامد کرزي سره د سولې خبرې وکړي. نو ښکاري داسې چې د 2014 کال وروسته به په افغانستان کې شاوخوا څه باندې 8000 امریکایي عسکر پاتې شي. کېدای شي چې په دغه سیمه کې د پاکستان او امریکا ترمنځ اختلافات هم د دریو کارونو له وجې ختم شي. وړومبی دا چې امریکایي ولسمشر په خپله وینا کې ویلي هغوی خپل عملیات القاعده ډلې پورې محدودوي. دوی مخکاری داسې چې پاکستان به د شمالي وزیرستان په ګډون نورو سیمو کې د تحریک طالبان پاکستان په شمول د القاعده پورې تړلو نورو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي. بلخو د اکانومیسټ مجلې په یو مقاله کې راغلی دی په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ولایتي شوراګانو ولسمشري ټاکنو ته شاوخوا دوه میاشتې وخت پاتې دی د افغان ولسمشر لخوا له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون نه لاسلیک کولو له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. کچېرې افغان ولسمشر له امریکا سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدو په اړه کومې موافقې ته نه رسیږي نو ټاکل شوې ده چې بیا به د روان کال تر پایه پورې ناټو خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. په مقاله کې راغلی دی په داسې حال کې چې د افغان ولسمشر حامد کرزي د صدارت مودې ختمېدو ته یوازې دوه میاشتې وخت پاتې دی نوموړی د امنیتي تړون نه لاسلیک کولو پر سر شهرت ګټل غواړي. خود مجلې په خبره د کرزي دغه خواهش د افغانستان ګټو لپاره لوی خطر دی. له زیاتره افغانانو سره د اندېښنه ده کچېرې نړیوال ځواکونه په بشپړ توګه له افغانستانه وځي نو له دې سره کېدای شي چې له افغانستان سره نړیوالې مرستې په ټپه ودرېږي او دا رنګ دی به بیا د دې جوګنوي چې د طالبانو مخه ونیسي او همداراز کېدای شي چې ریاست یې وړنګېږي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د چین جنوا خبری اجانس په پاکستان کې د تاوتریخوالي په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې د 2014 کال لومړۍ میاشتې ته کتنه شوې ده. اجانس لیکي د رسمي معلومات ښایي چې وسلوالو د جنوري په میاشت کې ځانمرګي بریدونه زیات کړي وو. دا چې د 2014 کال په 13 شوي لومړۍ میاشت کې ټول څومره بریدونه شوي او څومره کسان پکې وژل شوي دي د دغه راپور لنډیز زمون همکار بوریوال کاکړ وړاندې کړي.
د چین جنوا خبري اژانس په دې رپورت کې لیکلي دي چې په 13 میاشت کې په پاکستان کې ټول 240 بمی بریدونه وسو چې 188 کسان پکې ووژل شو او 401 کسان ټپیان شو. د جنوا خبري اژانس په لیکنه رسمي معلومات ښیي چې وسلوالو په جنوري میاشت کې په ځانمرګو بریدونو کې زیاتوالی راوستلی و. په ټولو 240 بریدونو کې 9 ځانمرګي بریدونه وو چې د ټولو بریدونو تر نیمایي زیات کسان یې مړه او ټپیان کړل. یعنی په دې 9 ځانمرګو بریدونو کې 3 کسان ووژل شو او 150 پکې ټپیان شو. د جنوا اژانس راټول کړي معلومات ښیي چې په جنوري کې سوی مرک جوبله د دسمبر د میاشتې په پرتله 15 چنده زیاته وه. اژانس لیکي که څه هم په جنوري میاشت کې پر کوم لوړ پوړي چارواکي برید ونسو خو وسلوالو د پاکستان پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات کړل. په جنوري کې تر ټولو خونړی برید د بلوچستان په مستون کې وسو. هلته د جنوري پر 18 نیټه یو ځانمرګي خپل له بارودو ډک موټر د شیعه مسلمانانو له بس سره ټکر کړ. د اژانس په لیکنه په دې خونړی برید کې 9 کسان ووژل شو او تر 10 شو زیات پکې ټپیان شو. تر دې یو ورځ وړاندې یعنی د جنوري پر 16 نیټه په راولپنډي کې یو ځانمرګي برید لږ تر لږه 14 کسان ووژل او تر 10 زیات ټپیان کړل. په دې برید کې چې کوم کسان ووژل سو په هغوی کې 8 د پاکستان امنیتي عسکر هم شامل وو. اژانس لیکي په دې بریدونو کې د درو بریدونو پړه نه یوازې د پاکستان تحریک طالبان پر غاړه واخیسته بلکې ویل چې پر امنیتي ځواکونو به بریدونو ته دوام ورکوي. د اجانس لا راغونډ کړو معلوماتو سره سم په جنوري کې تر ټولو زیات بریدونه په خیبر پښتونخوا کې وسو، چیرې چې 15 بریدونو 2 کسان ووژل او شاوخوا 131 نور ټپیان کړل. په جنوري میاشت کې له خیبر پښتونخوا وروسته پر دویم نمبر بلوچستان و، چیرې چې 40 کسان ووژل سو او 111 نور ټپیان سو. او پر دریم نمبر له افغانستان سره پر پوله پرتې قبایلي سیمې وې، هلته 9 وسو چې 8 کسان پکې ووژل سو او 26 نور زخمیان سو. اجانس لیکي په کراچۍ کې 10-14 وسوې او د پاکستان تر ټولو په لوی صوبه پنجاب کې یوازې 2-14 وسوې.
د ملګرو ملتونو نړیوال ادارې یونیسکو په خپل یو راپور کې ویلي دي چې پاکستان د تعلیمي بحران سره مخ دی او دا وخوا او شا 15-15 لکه ماشومان سکولونو کې نه دي داخل شوي. دغه راپور ته کارپوهان څنګه ګوري؟ په دغه اړه له اسلام آباد زموږ همکار راپور راکوي.
د تعلیم د پاره د ملګری ملتونو ادارې یونیسکو په خپل یو تازه راپورټ کې ویلي دي پاکستان کې د لیک لوس شرح ډیره کمه ده او دا وخت پاکستان د نړۍ په هغه 21 ملکونو کې شامل دی چرته چې تعلیمي بحران دی. د راپورټ تر مخه ټول ملک کې 6.5% د 15 جماعت ماشومان د انګریزي یو جمله قدرې نشي ویلي. راپورټ کې انکشاف شوی دی چې پاکستان کې 15-15 لکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي او دارنګ پاکستان په نایجیریا پسې دویم نمبر ملک دی. راپورټ کې دا هم ویل شوی دی چې د پاکستان د یو خسر کاری سکول نه د یو ارزان بیا پرایویټ سکول ماشومان قابل دي. د یونیسکو د رپورټ او د دې د اثراتو په حق لچ مشال ریډیو د تعلیمي چارو د کارپوه ډاکټر ناصر جمال له تاسو کو نو دوی چې د اقتدار په ایوانونو کې ناستو خلکو سره د دې خبرې هیڅ فکر نشته. د زیاتوي
د یو ملک دومره لوی پرسنټیج د ماشومانو چې هغه د سکول بغیره ګرځي په کار دا د مشرانو خوبونه ورک شي. د شپې بنگله دیش باندې ملک چې مونږ حساب هغه د خپل جی ڈی پی مونږ نه زیاته په تعلیم خرڅ کوي، نو دا څومره خطرناک دی. دا خو به سبا پته لګي، بله ورځ به پته لګي، خو مونږ مناس القوم سبا د بله ورځ سوچ نه کوو. نن کې ژوند تیرو، نن کې دا دی، سبا به بیا ګورو.
همداراز چې کله مشال ریډیو د تعلیمي چارو د یو بل کارپو او پروفیسر شیرعالم شینواری نه تپوسو کو نو دوی چې پاکستان کې خلک زده کړې یوازې د نوکرو د پاره کوي.
دې خبره ته تقویت په دې وجه ملو شو چې هغه غاڼي چې دا تعلیم چې کوم دی که فرض کړو کې چې تعلیم کړی دی هغه ډاکټر جوړ شي، انجینیر شو، هغه ته روزګار چونکې ملاویږي نه، نو بیا خو دا خپل پلار مې که کسب خرې که فرض که پلار مې موچي وي، نو هغه په دې کې خیر وګڼي، افیت وګڼي چې دا بچي چې زه بوزم سکول ته په ځای دی چې زه سکول ته په وخت ځای کوم، نو ولې نه ده دا خپل روزګار او کسب نه خیم چې په دې کې څنګه استفاده پته کیږي او دا هغه یعنی اسسټنس هم کوي، دا هغه مدد هم کوي. نو په دغه حوالو سره دا یو ساتې محرومي چې کوم ده د کار نه، نو دا هم د اضافي
د یونیسکو پر رپورٹ کې ویل شوی دی چې پاکستان یوازینی غیر افریقی ملک دی چرته چې د استادانو هم کمې دی او دا شنبه پاکستان تر کال 2015 پورې د 80% ماشومانو سکول کې د داخلولو هدف هم پوره نکړي شي.
د خوست شیخ زید پوهنتون چارواکي وایي چې په راتلونکي تعلیمي کال کې د دوی د محصلانو د زده کوونکو شمیر د اوس په پرتل ډیریږي، نو که چیرې د نوموړي پوهنتون یو شمیر مهمې تدریسي او تکنیکی ستونزې هوارې شي، دوی به کولی شي چې دغه زده کوونکو ته د زده کړو لړۍ برابره کړي. په دغه اړه د نجیب الله الوخیل راپور ته غوږ.
د هرې ټولنې د هر اړخیزې پرمختیا لپاره علمي او اکاډمیک زده کړې ډېرې مهمې دي. هغه هیوادونه چې کادري سیستم پکې ښه ترتیب شوی نو هغوی د پرمختیا ښه بهیر پیل کړی دی. نوموړي څرګندونې خوست شیخ زاید پوهنتون رئیس محمد رسول باوري مشال راډیو سره په ځانګړو خبرو کې وکړې.
کادري سیستم ستونزه یوازې زموږ په هیواد کې نه، په نور نړۍ کې هم محسوسه ده. تر هغه ځایه پورې چې هیوادونه او ټولنې د کادري سیستم سم توضیح ته برابر شوي دي، هغوی د انکشاف ښه بهیر پیل کړی دی او ادامه په هر پیمانه چې موږ د مسلکي کدرونو شتون په خپل ټولنه کې احساس کو، په خپل خلکو کې، په خپل محیط او موسسه کې، هغه اندازه به زموږ د انکشاف درجه لوړه.
محمد رسول باوري د نوموړي پوهنتون یو شمېر مهمې تدریسي او تخنیکي نیمګړتیاوې یادوي او په ځانګړي ډول د ودانیو کمبود، د برېښنا او ترانسپورټ پر ستونزو ټینګار کوي.
موږ په تدریسي برخه کې د ډېرو جدي ستونزو سره مخ یو چې د 2 محصلینو لپاره مناسب کافي ځای نه لرو. موږ د 11 پوهنځیو لپاره 8 ودانۍ لرو. دویمه خبره چې په اداري برخه کې ده، موږ د یو شمېر جدي ستونزو سره چې مخکې راغی برق او د ترانسپورټ مسله ده. برق مو زموږ د خپل جنراتورونو څخه دی او د ډیرو مصارفو په پرې کولو سره موږ دغه برق تهیه کوو.
دا مهال د شیخ زاید پوهنتون د محصلانو شمېر نږدې وزره د 15 شمېرې 200 او د ډپارټمنټونو شمېرې 22 ته پورته شوی دی. همدارنګه د یاد پوهنتون یو شمېر استادان د ماسترا او دکترا په کچه د زده کړو د حاصلولو لپاره اروپایي هیوادونو، سویلي آسیا، هند او پاکستان ته استول شوي دي. دا چې انټرنیټ په علمي او اکاډمیک موسسو پوهنتونونو کې د زده کړو او مطالعې د ښو سرچینو نه شمېرل کېږي، دی وایي چې د پوهنتون د انټرنیټ سیستم د محصلانو د شمېر او اړتیاو په تناسب ضعیف دی.
موږ له نیکمرغه د انټرنیټ تمدید شوی دی. راته موږ د کنفرانسونو د لارې سره د مرکز سره په اونۍ کې یوه ورځ پروګرام لرو او موږ مخامخ توګه د دې امکان پیدا کړی چې د نورو پوهنتونونو سره او حتی که وغواړو د نړۍ پوهنتونونو سره خپل مخامخ اړیکې د همدې ویډیو کنفرانس د لارې څخه موږ تنظیم خو د هغه سرعت کم دی. زموږ د محصلینو تعداد زیات دی، د یوزر د کارونکو شمېر زیات دی، خو د هغه سرعت کم دی. زه هیله منیم چې په راتلونکي کې دا ستونزه هم حل
شي. یادونه ورده چې دا مهال په خوست کې د شیخ زاید پوهنتون تر څنګ د طلوع آفتاب، احمدشاه ابدالي، دعوت او پامیر په نوم درې خصوصي پوهنتونونه او یو شمېر د نیمه لوړو زده کړو موسسې په فعالیت بوختې دي چې شاوخوا 15,000 محصلان پکې زده کړې کوي.
راپور مورده اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو لپاره د سیتا قاسمی په نوم باندې دغه سندره وړاندې کوو. سندر مورد اردن کو سرزو کوز مومند کوز کوز مومند سیمتا چی د سبحان خور پنوم باندې ادیږي د غلطا زلمی د والیبال میدان تزی والیبال لوبه از دکی د زبانانو په وینا په سیمه کې امنیتی حالات سم شوی ځکه هر ورځ په دې لوبو کې برخه اخلي په سیمه کې زمونږ همکار دغه میدان ته ورغلی دی او دغه ځوانانو سره خبرې کړې دي د خبرې اورو
د کوزه محمود جنسی د تنازع کار پنده وشتو کلی زلمی هر مازیګر د سبحان خور په سرکاري های سکول کې د والیبال لوبه لرازي چیرته چې د سکول په سرکاري میدان کې هغه د والیبال د لوبه نه علاوه نور لوبه هم کوي د غزوانان لدې میدان لوبه زده کوي چې ورستو د پیښور مردان ثوابي نوخار او دا شند نور سیمو د ځوانانو سره په صوبای سطح والیبال د لوبي ټورنمنټونو کې برخه هم اخلي دوی وای چې سمو د وړاندې هغه د لوبي لپاره نشو یو ځای کېدل ځکه چې حالت خراب وو
زما سه پلانوم دی او د پیر قلایما زه نه سټوډنټ ما هغه مونږ چې دلته حالت خراب وو هغه مونږ کور کې هم سټوک کو او والیبال مونږ کور کې نه ټپم ځان ته لګول او بسالت لګیو په کور کې روکاو بچ به حالت لخصو امنال له به وس سبحان تر رازو خو مزیدار ورزش موشي او کنور مرګری می کنه چې کم ماس اخو لو پر ګرځي اره گیم نه لزم مزګر کړه ډیر خوشو ته شونه پیرامنی
عباس خان په دولس جمعات کې سبق وای او هغه د لوبي لپاره سو وخت راځي
سلور نه می بایزي رازو زما خام زو غټ تورنمنت غټ کسان راځي به روستا گیم کی خدا سورا دینات نو نو دیگا دیو جا کا نہ خو بل دیتا دا او ډیر لری لری زیان امرا چرمارای والا لیم زوالی
امان الله خان د پرقلا وسیدون کې دی هغه وویل چې هغه په غټ غټو ټورنمنټونو کې هم برخه اخلي
لاسم می پاس کړی جی بس ټیر کې می داخله اغستې ده د سه اوس ولا په حال څوک نه راغلی خو کلی کسان چې کم نه به کې سوال کنه نو به کې چې کم نه زو په خبر کې یو غونډ کې د سه مېسا کې کنه ټورنمنټو جن وغلې به زو
ساجد عزیز هم دی لوبل راغلی او هغه وویل
نه جی ابو سره کوم دې کړی چې په غټ مطلب صبح یې ته باندې ټورنمنټ نو یې کې مطلب د خخ سینر کلاړین مطلب یې په کاری کنه جی نو رام ټورنمنټو دودرو کسی لو بے دلے ماں روزانہ ریگولر مطلب سینئر کھلاڑی نے رضی دل لگے مزیدار گیم کی بل تماشی وغیرہ شکم مدے خو مزیدار زبردست گیمونه کی اللہ وقت کے بس حالات خراب ہوا وقت شادی شدہ گیمونه نو کول لگا دا یو انٹرٹینمنٹ گوندے کی کنے جی
پدغه سکول کی د لوبو د میدان سلور اڑخونو ته تماشبین هم ناستوی او د والی بال د لوبا سم د مازیګر شروع شي چې تر د ماخام نو وخت پوری جاری وي
راپور موردا اوریدون کو اوس ورزو سنتا چرته چې د صوبای حکومت په مرسته د فروری لومړی نیټه څخه دغه میاشتې تر 15 نیټه پورې د کلتوري میلې تابع شوې ده د یادې میلې پرانستا د پیپلز ګوند سرپرستی لا بلاول بوټو زرداری کړې ده د یو قام د کلتور د ودې لپاره دغه ډول ادبي میلې او کلتوري میلې اهمیت لري په دې اړه د کراچۍ نه زموږ د خبریال راپور
د سندی کلتور سره اړوند دغه میله د کراچۍ څخه 450 کیلومتر لري په تاریخي سیمه مونجودوړو کې دوام لري مونجودوړو په نړۍ کې یو له پخوانیو او تاریخي کلو څخه شمیرل کیږي په سین صوبه کې د تیرشوی اباسین په غاړه پرته دغه تاریخي سیمه پوهان له میلاده 2600 کاله پخوانی بلی شاعر او لیکوال سلیم راز کلتوري میله د یو قام د کلتور د ودې لپاره اهم بلی نو موړې وای
د موږ عمل چې کوم حالات سره تیریږي کوم انتها پسندي د حکم غیر نو غیر د پاروم د دې شی ضرورت شته چې موږ د قسم ثقافتي او د بی پروګرامونو کو او خلکو کې داسې دا خپل ماضی سره مینه را پیدا کو دا غی نو پکاره چې موږ په خلکو کې د ثقافت سره د موسیقي سره د سرچ کم د خلکو هغه هغه تړون چې کم نه غړي را مخې ته کو ورته چې دا نور سیزن چې کم د جنگ او د غی چې دا د خلکو ذهن نه د دهشت او وحشت او دا قسم سره د خلکو ذهن نوځي
پوهان وای ادبی او کلتوري میلو د جوړولو لپاره حکومتي سرپرستی ډیره لازم وي کراچي میشته لیکوال او شاعر قیصر افریدی وای په سین صوبه کې په لزګونو لکه پښتانه ژوند کوي خو د حکومت د نه سرپرستی لکبله په یاد صوبه کې میشت پښتانه له لویو کلتوري او ادبی میلو به برخې پاتې شوې دي
دلتا کراچی کے ہل پارک دے چپاغی کے پلویا پیمانہ پختانہ راغونڈ شی اور ڈول آواز مثلاً خپری شاہ ڈول یا بنگ بانگڑے اچھوی نو دا اغا سرگرمی دی چی دیتا مونگ انفرادی سرگرمی ویلے شو بشاعری او سیمینارونم دا دی چی دلتا کی تقریبا درزنو پشمیر ادبی ٹولنی دی او دا ٹولنی هم ٹولی دا انفرادی سرگرمو پی حساب کار کوی اغی تا هم نا کسم فند دا چال خواسل دی او نا دا اغی سر دوم رس وسائل شتا دی خواغی چی سمرا هم سکوی دا خپل اوقات مطابقی کوی
خلیکوال او شاعر سلیم رازوائی په خیبر پختونخوا صوبه کې د تیر حکومت په 15 کلنه دوره کې د پښتو کلتور او د دې سره د تړلو خلکو لپاره ډیر کارونه شوي دي.
کمی تاسو به کتلې په سواد کې چې کله پریشن وشو هغې نه پس سو سو ځلې چې کمی ثقافتي پروګرامونه هلته وشو اگر چې هغه حکومت سپانسر کړو حکومت کړو خو هغه پروګرامونه خلکو کې یو جنر پیدا کړو هغې کلچر دپاره کار کړو هغې یو خدا کړو چې د سندرغاړو ته ډېر ښه پیسې مې ورکړې دي په لکونو روپۍ چې کوم دي هغوی او دغه ثقافتي پروګرامونه په نشتر حال کې مې شوی دی. په نشتر حال کې هغې نه علاوه پریس کلب کې په پیښور کې څه پروګرامونه شوي دي چې د حکومت سپورټ باندې یا د صحافیانو په خپل لغې باندې اوسنی حکومت ته چونکې آئی کې جماعت اسلامي غوندې جماعت پکې شامل دی نو هغې نه دا توقع لرل چې کوم دي هغوی به داسې پروګرامو کې نواب شي.
سلیم راز په خبره کلتور د یو قام د خلکو پیژنګلو وی او چې کوم خلک خپل کلتور له لاسه ورکړي هغه قام بیا خپل ټوله پیژنګلو له لاسه ورکوي ځکه د کلتور د ژوندۍ ساتلو لپاره کلتوري او ادبي میلې ترسره کول ډېرې مهمې دي.
د کراچۍ نه زموږ همکارو چې د سند کلچرل فیسټیول په اړه باندې راپور راکوه دغه میله په سند صوبه کې شروع شوې ده. د خبرونې اخیری برخه تر رسیدلو یو ورودونکو په دې کې تاسو د پاره د هارون بچا په واز باندې دغه سندر وړاندې
مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جو زندگی دا خار کے روان چنے مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جو زندگی دا خار کے روان سر سری دا خار کے روان قاتل خبر کئی چھ زندگی دا خار کے روان فات جنگ دے بم دے ٹوپک دے بم دے ٹوپک دے کرکا کنا بلخوا سندرے ہوا شکیرا خار کے روان قاتل خبر پہ جو زندگی را خار کے روان
ہم جواری دا خار کے روان قاتل خبر گئی زندگی دا خار کے روان